ویشتمه ناوخته په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال له جنوري د همدې کال تر دسمبر میاشتې پورې د هغو کسانو شمیر چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي تر 2014 وروسته د بل هر کال د همدې مودې په پرتله لوړ دی. د آی او ایم د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې په آسیا پاسفیک هیوادونو کې 1,568 کسان مړه شوي او لادرکه شوي، چې افغانستان د 1,080 کسانو په درلودلو سره تر ټولو لوړ تلفات لري، او ورپسې میانمار د 436 کسانو په لرلو سره دویم هیواد دی چې ډیر تلفات لري. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په 2022 کال کې د مړه او لادرکه شویو کسانو شمیر 1,103 تنه ښودلی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا هم ویلي چې افغانانو ته دا زیانونه تر ټولو زیات د افغانستان او ایران ترمنځ په ځمکنۍ لارو ور اوښتي دي، او یو شمیر د پام وړ زیانونه دغه شان د بنګال او اندامان سمندرګیو په لارو کې هم ورپېښ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د مړه شویو له ډلې د 83% کسانو جنسیت او عمرونه پیژندل شوي، چې 80% نارینه، 10% ښځې او 10% نور ماشومان دي. افغان کډوالو هم پر دې لارو کې خپلې زړه بوږنوونکې کیسې له موږ سره شریکې کړې. د کابل اوسیدونکی سعادت امانی وایي چې دوه ورونه او د تره دوه زامن یې شاوخوا 2 کاله وړاندې له افغانستانه د سویس په نیت وتلي وو، چې دوه یې خپل ټاکلي منزل ته رسېدلي او دوه نور یې نه دي رسېدلي. د نوموړي په وینا، کله چې زمان او عرفان ورور او د تره زوی یې له ترکیې څخه د سویس په قصد حرکت کړی و، 8 میاشتې وروسته یې د تره د زوی مړی د بلغارستان په سمندر کې موندل شوی و، او ورور یې لا هم نه دی موندل شوی. هغه وویل:
له قاچاقبرانو سره چې مونږ خبرې کولې پر ټلیفون نو ویل به چې ښایي پولیس نیولي وي، بندیان دي، مونږ یې 8 میاشتې 9 میاشتې وغولولو. بالاخره مو د هغه مړی بلغارستان کې وموند، خو زما ورور زمان چې په لاره ورسره یو ځای و، له بده مرغه د مړي او ژوندي تر نن ورځې درک نشته.
د کډوالو د چارو پوهان له دې ډلې د جرمني د نورنبرګ پوهنتون استاد او څېړونکی مجیب الرحمن اتل بیا د کډوالو منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالو د چارو اسانه کول د کډوالو د تلفاتو د کمولو اساسي حل لاره بولي. نوموړی زیاتوي:
هغه کسان چې غواړي مهاجرت وکړي، نو باید د مهاجرت د مسیر او لارې په هکله له کومو کسانو سره چې سفر کوي، د سفر بودیجه او لګښت، او حتی د کوربه هیوادونو د مهاجرت د سیاست په هکله دوی باید کافي معلومات راټول کړي، او له هغه وروسته د مهاجرت او سفر عزم او اراده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ چپې یو ځل بیا وغځېدې. دغو کډوالو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ګواښونه، بیروزګاري، اقتصادي ننګونې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ژوند په بېلابېلو برخو کې لګول شوي محدودیتونه، لکه له 6 ټولګي پورته پر زده کړو او پر ټولو نه دولتي او ځینې دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د دې کډوالۍ لاملونه خودلی. یادولو ده چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي زیانونه هم د افغانانو د کډوالۍ یو بل لامل بلل کیږي.
خبرونه او راپورونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم د ازادي راډیوي مجلې خپرونه درته وړاندې کیږي. ملتیا مو غواړم.
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. دلسکون و آثار و معلف همیش خلیل ده تلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفیع وای
دو کاری کړی دی تاخرو حتی دو کال مخکی هم د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوا په هوی و لنډه یادونه هم لیکلی ده.
د ولسي شاعر ګلبن وزیر کبیر لیکلي مقالې او شعرونه چاپېږي.
یو څوک توره شپه کې راغی د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و.
په خوست کې د کتاب علمي بهیر د قبایلو پولې سکې کتابتون پرانیست.
د دې کتابتون د غني کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا مانوسی وي، نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه، د شاکر سم پکې نیولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه، د شاکر سم ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د یکشنبې په ورځ جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سباندي اتیا چاپ شوي کتابونو مؤلف، لیکوال، شاعر او محقق همیش خلیل له تیرو لسو کالونو راهیسې ناروغ و او په وروستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظه هم سم کار نه کوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څانګې استاد محمد سهیل خان امریکا شخته د خدای بخښلي همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید، تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه لا هم نه دي چاپ شوي. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نږدې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیش به خدای وبخي یو لوی ملي هستی وه او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه، د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد. په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو، زحمتونه یې تیر کړي وو، تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر و، ښه داستان نویس و او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق و. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی و، بنیادی کاری کړی و او د ده کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ.
استاد، د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډېره نوې وه، ډېر کم کار شوی و. د پنځوس په لسیزه کې، د میلادي پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډېر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجري دیوان، د سعید خټک دیوان، د مکاظم خان شهیدا دیوان، د بیدل دیوان، یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډېر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په آخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډه پېژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوې لوی مجموعې چاپ کړي وې. نو په دې اساس د ده هرې خوا ته پام و، حتی د ماشومانو لپاره یې آثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثر یې د شروع کړي وو.
البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل، پخوانۍ نسخې.
بالکل دوی چاپ کړل، یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهورو شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. ده چې ورکه خزانه لیکلې ده، نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانی چولی او په بل برخه کې د دوی وینا او دلیل دا دی چې زه تعقیب لاندې یم او کدا چاپ نکړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نه همداسې غیر منظمی کتاب چاپ کړی ځکه چې ده نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او ده پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش صاحب ته زه په وروستیو کلونو کښې هم ورغلی وم چې په کابل کښې وو پېښور ته ولاړم او کور یې ډېر لرې ځای کښې نیولی وو. پوښتنه مې وکړه ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر ظهیر وو ډېر
وبخښه. یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې به وو.
لس کاله ظهیر شوی وو هغه وخت؟
ډېر ظهیر شوی وو ځکه د ده ژوند خو ډېر ښه ژوند وو. دای سپورټمین وو سپورټ یې کوه لیکن په آخرو کښې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کښې اوسېده؟ دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو تاکال کښې ژوند
کوو. په تاکال کښې کور وو لیکن دی په دې وخت کښې تللی وه ډېر لرې ځای وو هلته تللی وو کور یې پرېښی وو.
د کورنۍ د غړیو یې رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کښې حافظې هم سم کار نه کوه. استاد کله چې تاسو ولید په هغه وخت کښې څرنګه وو؟
هغه وخت هم ښه وو حافظه یې ښه وه کار یې کړی دي ته آخرو حتی ته دوه کاله مخکې هم کار کوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپوه په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده لیکن بیا هم ډېر زور شوی وو څلور نوي کلن وو. نو په دې اساس هغه د سند په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی وو.
له استاد رفیع څخه په مننې. څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسی کې کړی نه وو په یوه شعر کې چې په خپل ژغې پخواله رسنیو کې خپور شوی دی د افغانانو مشترک درد ته په اشارې ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکارېږي څنګه تازه تازه رنګین ښکارېږي لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکارېږي خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې په مال شوو زړونو چې کله تاسو په زمرده ووینم د بدخشان دانه وانه لالونو ما سره غم شي پریشان غوندې شم خزان وهلي ګلستان غوندې شم چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې ګریبان غوندې شم شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی سهار مو یو دی هم ماښام مو یو دی تاسو چمن او زه د وطن دپاره.
له یوې خبرتیا وروسته مو د کوزې پښتونخوا د یوه ولسي شاعر ګیلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ له تکله خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر ګیلمن وزیر ته به لیکل شوي شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د یوې ډلګۍ مشري کوي وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې وررسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګیلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګیلمن وزیر د جولای په اومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي شو او وروسته یې د جولای په یولسمه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. جزئیات د فیروزي عزیزي په دې راپور کې چې ګیلمن ته د شاعرې او لیکوالې ملالې کلیوالې په شعر پیلېږي.
له تا وروسته په وطن خواره ګردونه لتا وروسته په وطن خواره ګردونه لتا وروسته ټوټه شوي دلته زړونه لتا وروسته د بیرغ ورقا پیکه ده لتا وروسته یې تت شوي دي رنګونه
ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوالو او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي د یو کمیټې لخوانه، بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه:
یو څوک توره شپه کې راغی د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپېږي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په مخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ مخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دازده کونکی بلی دی کتابتونه دی گتی اخستانی دی فرصت ولری. در لسی آمیر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چه دی کتاب علمی بحیر و دی قبائل و پالی لیسا که یو کتابتون مجهز کتابتون پال کرو، مون لدهی سخ زیاد زیاد منانا کوو او انشالله مون و پاینده که حتا هم داوی چه دا کتابتون لا قوی او فراخ کوم. لله الحمد دی مون دی قبائل و علی لیسا زون پسد خدا یمتیاز لری چې لیلیه زده کوونکي لري او چې تلر به ساعته دلته شاګردان موجود وي او د دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دی او زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوندې کتابونه لوستل، خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخه کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټول کیسه کوم کوم ان شاء الله دا کتابتون باندې از د کوم کې پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داس کتابتون او ورنستل شو فقط د مکتب کتابونه او چې هغه مطالعه کړه له دې وروسته به اضافه مطالعه چې یو انسان لپاره یو انسان ورتون کې جوړوي هغه ډیر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر سره شو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم پلیز د کاونټ ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي کتاب لم سره مرسته کوي چې موږ ژوند وړ پړای ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعات نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډیر خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني
شي. یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزی او لکانو ګربز او نادر شاه کوټ سپیره او مساخیر پولیسوالی کې هم شپږ کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې ځینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونو لپاره په وړیا ډول په لارو او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوی خبرتیا وروسته مې د حقوقي اصطلاحاتو په اړه د پوهان نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پوهان نصر الله ستانکزي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2008 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تېر اوسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکزي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یوه کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکنه یوه کلمه ای اما اکثرا مرکب دی پل دو یا چو کلمونه. کله چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او خپور سی، در اصطلاح ملی برنری او ملی اصطلاح گرم کی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق و اصطلاحات دی، اغا اصطلاحات دی چه پر نریوالو بین المللی حقوقو که منلی سیوی بی او معمولا بین المللی حقوقو که استعمالی گی چه بیانا ترجمه که گی ده موگه زبطه. البته ده بیل بسته چه ممکن سرای پا بحث و کریسی کلا کلا دره پر اصطلاح ترجمه یاش باره چه بین المللی حقوقو نسیوی دی کچیره غیر مسلکی کسانو ترجمه کردی یا به احتیاط ترجمه و سره کرده بیانو حتی دا اصطلاح دمو پزمو که غلط ترجمه سیدی. مثلا مروای دی بشر دی حقوق و نریوال اعلامیه پا حال که دا یونیورسل کلمه التیلو کارول سویده، یونیورسل نریوال یا بین المللی یا جهانی نده، همگانی همه شمول. اما مگه راوستی اما غسی دا اگه شایاندی چه کل کل دمو ترجمه کرا غلط سویدی، اما پر صورت که غلط هم را ترجمه سویدی دمو آنوس و اصطلاحات به عنوان دمو حقوقی نظام تراغلی دی او دمو تو حقوقی نظام که جای پیدا کرد.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخته لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شیم دی. پوجباره کې فرضاً غلطی وشوه او تر ډیره پوری خبریالان دا نن سبا یو وی اصطلاح حقوقی اصطلاح اوری او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي.
اساسا دا دی په افغانستان کې دا تقریبا دی یوې پیړۍ نه کڅه کاموسیات یعنی د شاه ملله خان له دورې نه را په دخوا موږ د تکمین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصمید مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرسن ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترېنه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا د قانون په نام راغلی. اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته را رسېدلي دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو د افغانستان د حقوقي نظام تر نولسمه پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم لهو، محکوم بها. سله اسلامی فکر نه اخیستل څه دی او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه موره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپله تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فکر نه اخیستل څه دی او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې د موږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، د موږ حقوقي نظام ته سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانونګذاري لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي. که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي، هغه بیا ممکن همغه یو اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې، په نورو دنیا کې هم لکه ستاس مهربانی وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي. اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلیږي، د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي. اما کله چې یو متخصص سړی د دغې رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسي وي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په څلور ډولو کې دوه ډول دي د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال، پره دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله نکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنی په بدل د دومره شی کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه. دا یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. بران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازنی صلاحیت بېله دلیله دی اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده. اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند سنګزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د حل لاره اول خو ما مخکې عرض کړو، دولت وظیفه ده، مغه بیا هم د وزارت عدلیې وظیفه ده او د قضایي ارګان ستره محکمې او نور حقوقي مؤسساتو، حتی این شوکان و غیر دولتی مؤسساتو چې وختي کارونه کوي، دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي وزن زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال داره چې دا د دولت یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان ته پوه شي. خیال موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې، د اروپا کې هم، د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوي ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري، لشمېره زیات، دا کولی شي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالې دي کولی شي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده، دوم که شروع شي ډېر وخت ډېره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپل د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته ووایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره را اخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډېر پیچلي وي. کله ناکله سی به په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډېر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پې پوهېږي خو رسنۍ هم خرابوي. په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته، مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زخپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کېده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زو لاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دوالار لري. یوالاره داده چه اکثرا تاسو گوری چی پلوی محسساتو که به دنیا که معمول ده، حتی به شرکتونو که بی معمولا حقوقی مشاورین زده ساتی. ده حقوقی مشاورینو یوا وزیفه هم ده مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنی یا هره بله اداره وی لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجهگی یا ده کمت ده قانون سره مواجهگی گی چه دقیقه پا مفهوم نپویگی یا مفهوم رو تا مجهولی بی، نو ده هلا رایداره چه ده حقی مشاوره باید الکی ده یاو یا ولا رایداره سره باید ده قاموسی نو لری چه پاگه که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پده مانا چه هر اصطلاح پلان نوال تعریف سوایده برای کلاس تاس متن وای اگه تعریف تا باید مراجعه او کهی. اینه دا پا دی آدی دکشنری که نکدی چه تحت لفظ یا و اصطلاح ترجمه سوی ده، او دا به الکس مشکله ده. یه همدیل پاره ممکن مغالطه وسی، اما دا ما پیشنهاد داده پا طوله که چه باید دی حقوقی اصطلاحات پا کارولو که لازم احتیاط نه، ولو که آوادی متنی، ولو که یو حقوقی مرجی یا رسمی مرجی تلیگل کیگی، ولو که رسنیز متنی، باید دیر احتیاط نکار مخصد سی. یعنی پا خپل سر جباره منفی طبعات داری.
لپوهان ستانکزی سخه پا مننی وراندی پاسادی رادوی ادبی مچل خبرونه کی لنده کسه لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو، د سیوري په نوم د شبانې پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
ننی ساعت ته پام نه و، علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. د استاد ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي را ووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و.
اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شېبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کارتچار تر سړکه ورساوه. په کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچنۍ لیدل کېدې. نارینه ووته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. سورتونه او دعاګانې یې پر ځان کښکول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړو. د شاکس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شاکس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شاکس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوری یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري آزادی رادیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل پت خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راو اسو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راو اسو مل یار میں کبلبل سنو شگون جھوٹے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل رنا میں دس سپوگ میکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل.